شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شیبریم په دې نیم ساعت خبرونه کې ستاسو کوربه شي چری. افغانستان له ایران غوښتي چې د اوکراینی الوتکې د لوېدو د پیښې له کبله د قربانیانو کورنیو او حکومتونو ته شفاف حساب کتاب ورکړي. دا الوتکه کال مخکې غورځېدلې وه او پکې یو شمېر افغانان وژل شوي وو. د دې او یو شمېر نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې په مکرې د خبرونو سره ټکو ته، د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ امنیه قومندان د طالبانو په برید کې وژل شوی. ترکش ایرلاین له استانبول څخه کابل او مزار شریف ته الوتنې پیلوي او د پاکستاني وی محکمې د هغې افراطي ډلې یو مشر محکوم کړی دی چې د هند په ممبئی ښار کې په وسلوال برید تور نه ده. بشپړ خبرونه. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ امنیه قومندان نقیب الله سلطان زوی د دې ولسوالۍ پر بازار د طالبانو په ډله ایز برید کې وژل شوی. د هرات ولی عبدالوحید قتالی ازادۍ راډیو ته وویل یو شمېر طالبانو چې له فرات څخه غوریان ولسوالۍ ته راغلي وو هڅه کوله چې د دې ولسوالۍ پر عدلي او قضایي مرکزونو حمله وکړي.
متاسفانه قومندان امنی ولسوالی ما زخم برد.
له بده مرغه د ولسوالی امنیه قومندان ټپی شو، خو د درملن لپاره د هغه پر سوالو کې ځان راغی او شهید شو. درې طالبان هم وژل شوي، خو دوی ونه شو کړی چې زموږ عدلی او قضایي مرکزونو ته ننوځي.
غوریان د ایران سرحد ته نږدې پرته ولسوالی ده. سلطان زوی څو ورځې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې ایران په سرحدي سیمو کې د طالبانو ملاتړ کوي څو د افغان ځواکونو پر ضد جګړه وکړي. د ترکیه هوای شرکت ترکیش ایرلاین له استانبول څخه کابل او مزار شریف ته خپل الوتنې سر لننه پیلوي. د شرکت پر خپل ټوټر پانه لیکلی چې په اونۍ کې دوه الوتنې به کابل او دوه به مزار شریف ته کوي. د شرکت هم دراز ویلي هغه کسان چې غواړي په دې ایرلاین کې سفر وکړي باید د کورونا داسې منفي ټیسټ ورسره وي چې نتیجه یې دوه اویا ساعته مخکې ترلاسه شوي وي. خو دا هغه کسان چې د ترانزیت په هدف ترکیه ته سفر کوي له دې شرط څخه معاف دي. ترکیش ایرلاین د 2020 کال د مارچ په 28مه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې افغانستان ته خپلې الوتنې بندې کړې وې. افغانستان له ایران څخه غواړي چې د تهران په هوایي ډګر کې د یوې اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله زیانمنو کورنیو او دولتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په برخه کې اقدام وکړي. لنن یو کال مخکې د جنوري په 8مه د اوکراین د هوایي شرکت الوتکه د تهران له هوایي ډګر څخه تر الوتو لنډه شیبه وروسته راوغورځېده او یو 36 مسافر چې د اوکراین مسافروړونکي او یو 36 مسافر چې د افغانستان، ایران، کاناډا، جرمنی، برتانیا او سویډن وګړي پکې و ټول ووژل شول. ایران د دې پیښې څو ورځې وروسته اعتراف وکړ چې د هوایي مدافع ځواک د الوتکه سهون وشتلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل افغانستان له ایران څخه غواړي چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ګډون د ټولو هغو پیښو او پریکړو په اړه چې له واجې دا سانحه رامنځته شوه پوره او هر اړخیز راپور چمتو کړي. لازادې راډیو خبرونه اوري. د اوکراین په پلازمینه کیف کې نن د هغې اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو یاد ته درناوی وشو چې پوره یو کال مخکې په تهران کې نسکوره شوه. په دې غونډه کې له پیښې د زیانمنو هیوادونو سفیرانو، د قربانیانو د کورنیو غړو او اوکراینی چارواکو ګډون کړی و. د ازادۍ راډیو د فرداد څانګې خبریاله هانا رایسکایا له کیف څخه په راپور کې وایي چې په دې غونډه کې د پیښې د قربانیانو کورنیو له تهران څخه پر خپلو غوښتنو یو ځل بیا ټینګار وکړ.
ټول سترګې په لاره دی چې ایران به د قربانیانو د کورنوی د پښتنې ته واضح ځواب ووایي چې ولې دا پیښه وشوه، مسؤل کسان څوک دی او آیا هغوی ته سزا ورکړل شوې ده که نه.
د بشري حقونو د څار سازمان نن په یو بیان کې له ایراني چارواکو وغوښتل چې د دې سانحې په اړه د بې پرې او شفافو څیړنو ژمنه وکړي. هیومن رایټس واچ د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مرکو پر بنسټ ویلي چې ایراني چارواکو دوی ځورولي دي. د سازمان په یو راپور کې ویلي لږ تر لږه 40 کسان چې له پیښې وروسته یې په سوله ییزو مظاهرو کې ګډون کړی و تر قانوني تعقیب لاندې نیول شوي دي. دیو بل خبر لمخې، د ایران مذهبي مشر له امریکا او برتانیا څخه د کورونا وایرس ضد واکسین پر واردولو بندیز اعلان کړی او ویلي دي چې دای پر دې هیوادونو باور نه لري. آیت الله علی خامنئی نن جمعه په یو وینا کې وویل د چارواکو ته ویلي چې امریکا او برتانیا څخه د واکسین واردول حرام دي، خو اوس د خبره پر ډاګه کوي د کورونا پر ضد واکسینونه د امریکا فایزر او مدرنا کمپنیو او انګلیسي کمپنی استرا زینکا جوړ کړی، خو روسیه، چین او ځینو نورو هیوادونو هم خپل خپل واکسینونه تولید کړي دي. خامنئی ویل چې د امریکا او انګلستان پر واکسینونو باور نه لري، ځکه دا هیوادونه کله کله غواړي خپل واکسینونه په نورو هیوادونو کې وازموي. د ایران مذهبي مشر زیاته کړه چې هیواد به د کورونا ضد واکسین له نورو ډاډمنو ځایونو څخه ترلاسه کړي. او د پاکستان یوې محکمې د هند په ممبئی ښار کې د 2008 کال په وسلوال برید د تورنې افراطي ډلې یو مخکښ مشر په حبس محکوم کړی دی. د پنجاب ایالت د تروریزم ضد ادارې نن اعلان وکړ چې د لاهور یوې محکمې ذاکر رحمان لکوي په 15 کاله بند او د تروریزم د ملاتړ په جلا مورد کې په 100,000 روپۍ نقدي جریمه محکوم کړی دی. لکوي چې د جماعت داوه د خیریه بنسټ مخکښ غړی دی، تیرونه په دې تور ونیول شو چې په لاهور کې د جبهې د لومړی کرښې د وسلوالو لپاره چنده ټولوله. د بنسټ د لشکر طیبه د افراطي ډلې چې امریکا او هند د ممبئی په حملو پړه بللې محمد څنګه ګڼل کیږي. لکوي د ممبئی له حملو څو ورځې وروسته ونیول شو، خو محکمې په 2015 کال کې خوشی کړ.
دا سجرړو ما شمنې خبري ما چلاورې. وړاندې په خبرونه کې تمرچ سبا په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا بحثونه پیل شي. د افغان دولت د اجنډا لومړی ټکی
اوربان د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي چې د خلکو خاص تازي توپ کوي. د افغانستان خلک غوښتنه د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي.
په خوست کې امن د وی غونډې په ترڅ کې پر اوربان ټینګاروش
عملاً د سولې لار دادا چې دواړه اړخونه سره کینی اوربند وکي، یوازې په اجنډاګانو باندې وخت تیر نشي.
په پکتیا کې هغه لار حکومتي ځواکونو پرانسته چې پر شپږو ولسوالیو سپارله.
دو بیزونه مکمل تکمیل شوی، دریم هم تکمیل دی. هغه سیمې چې د امنیت په تامینولو کې موثر دي په هغه کې هم بیزونه جوړول پروګرام دی.
نن شپه ژمه ده چې په کوټه کې د وشل شویو شیا کارګرو مړی اعتراضاً له خاوروتنې د سپارل شوی.
لبیک یا حسین.
مخکې تر دې چې د افغانستان د سولې هڅو او جګړو ته مخه کړو، له ایرانه د افغانستان غوښتنه. افغانستان له ایرانه غوښتي چې په تهران کې د وی اوکرایني الوتکې د لویدو د پیښې له کبله د قربانیانو کورنۍ او حکومتونو ته شفاف حساب کتاب ورکړي. یو کال وړاندې د جنوري په 8مه د تهران له هوایي ډګره پورته شوې اوکرایني مسافر وړونکې الوتکه په توغندي ولګېده او وغورځېده. په دې الوتکه کې 116 بیا مسافر ووشل شول چې یو شمېر افغانان وو. نور په دې راپور کې
په تهران کې د اوکرایني مسافروړونکو الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د قربانیانو لومړی تلین او له ایرانه د افغانستان په ګډون د 15 هیوادونو غوښتنه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نن د جمعې په ورځ د قربانیانو کورنۍ ته د ځواب ورکولو او همغږي د نړیوالې ډلې د غړو لوري په خبره کړې اعلامیه کې له ایران غوښتنه کړې چې باید د یاد پیښې بشپړ او هر اړخیز راپور وړاندې کړي. د افغانستان، کاناډا، اوکراین، برتانیا او سویډن په دې ګډه اعلامیه کې د قربانیانو له کورنۍ سره همدردي ښودل شوې ده. د غشان له ایران غوښتنه شوې چې د دغه پیخي له کبله زیانمنو کورنۍ او دولتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په برخه کې اقدام وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي دي موږ له ایران غواړو چې په راتلونکي کې د دې ډول پیخو د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ګډون د ټولو هغو پیخو او پریکړو پاړه چې لوجې دا سانحه رامنځته شوي پوره او هر اړخیز راپور چمتو کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران دولت نه غوښتنه کوي ترڅو د دې حادثې په اړه د کره تحقیقات او نتایج له افغانستان د نړۍ له نورو هیوادونو سره چې په دې الوتکه کې نو وګړو ژوند له لاسه ورکړی دا ول نړۍ سره شریک کړي.
یو کال وړاندې د جنوري پاتمه د چهارشنبه په ورځ د اوکراین د هوایی شرکت مسافر وړونکو الوتکه د تهران له هوایی ډګره له الوتو لنډ شیبه وروسته د ایران د سپاهي پاسداران ځواک لوري په راکټ وویشتل شو چې لامل یې الوتکه نسکوره شوه او پکې ناس ټول یو سل شپږویا سپاره ووژل شول چې دیارلس افغانان وو. په قربانیانو کې د غشان د کاناډا، سویډن، جرمني، برتانیا او ایران اتباع هم وو. که څه هم د پیخي په لومړیو کې ایران د دې الوتکې وشتل نه تاییدول، خو وروسته یې په رسمي ډول ومنله چې یاد الوتکه سهون د دې هیواد د سپاهي پاسداران ځواک په توغندي وشتل شوې ده. دې پیخي پراخه نړیوال غبرګونونه هم لرل. تازه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي ایرانی چارواکو د دې پیخي پاړه د شفافو او مواسقو سیړنو پر ځای د دې پیخي د قربانیانو کورنۍ زورولې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو بیان کې له ایرانی چارواکو غوښتي چې په دې اړه د بیپري او شفافو سیړنو ژمنه وکړي. دې سازمان د دې پیخي د قربانیانو له کورنۍ سره د مرکو پر بنسټ ویلي دي چې ایرانی چارواکو دوی زورولې دي. د سازمان په یو راپور کې ویلي لږ تر لږه شل کسان چې له دې پیښې وروسته یې په سولهییزو مظاهرو کې ګډون کړی و تر قانوني تعقیب لاندې نیول شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت او طالبان په تیرو څلور ساعتونو کې د یو بل د لسکونو کسانو د وژلو او شوبلیدو ادعا کوي. دا ادعاوې یو ورځ مخکې تر دې شوې دي چې تمه ده په دوحه کې د سولې د خبرو پر اجنډا بحثونه پیل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې سبا شنبه په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او طالب مذاکراتي پلاوو ترمنځ د سولې د خبرو په اجنډا بحثونه پیل شي، لا هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جګړې روانې دي او ښکیل اړخونه یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د دې هیواد په شلو ولایتونو کې د طالب ضد پوځي عملیاتو د ترسره کېدو خبر ورکړی. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو چې د دښمن پر وړاندې متقابل عملیات درلودل، په ترس کې 38 طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. په دې عملیاتو کې د غشان ډیر شمیر سپکې او درنې وسلې هم ترلاسه شوي او شاوخوا اویا حلقې ماینونه چې په لویو لارو کې ځای پر ځای شوي کشف شوي دي.
لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا، غزنی، لوګر، میدان وردګ، کندهار، زابل، اروزګان، هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، بلخ، هلمند، کندوز، بدخشان، بغلان او تخار هغه ولایتونه یاد شوی چې دفاع وزارت پکې تازه طالب ضد عملیات کړی دي. خو طالبانو بیا د دفاع وزارت دغه ادعاوې رد کړي او د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې یوازې تیر شپې په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د تاوتریخوالي د خبرونو داسې محل ورکول شوی چې ټاکل شوی سبا شنبه په قطر کې د دواړو لوریو مذاکراتي پلاو ترمنځ د سولې د خبرو پر اجنډا بحثونه پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجنوري رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې داسې ویلي:
تیر چهارشنبه ماښام مقدماتي جلسه د دواړو تیمونو ترمنځ ونیول شو او دا پریکړه وشوه چې د شنبه په ورځ، یعنی سبا، د اجنډا پر موضوعاتو باندې اساسي بحث پیل شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي د دغې مرحلې لپاره پوره چمتووالی لري. اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي چې د خلکو څخه استازیتوب کوي، د افغانستان خلک غوښتنې د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي او په هغه باندې وړاندې
د اغلی نوري په خبره ټوله هڅه ده چې هر اړخیز اوربند ټینګ شي. د سولې په خبرو کې اوربند هغه غوښتنه ده چې افغان حکومت پرې له دې وړاندې هم ټینګار کړی دی. د سولې مذاکراتي پلاوي هم ویلي چې اوربند افغانانو غوښتنه ده او د بین الافغاني خبرو د دوهم پړاو مهم او اساسي غوښتنه به یې اوربند وي.
د جګړې په اړه یو بل راپور هم لرو. د پکتیا امنیتي چارواکو د شپږو ولسوالیو لاره د خلکو او دولتي کسانو پر مخ ته وسلوالو طالبانو له کنټرول خلاص کړه. دا لاره له نږدې و میاشتو راهیسې د طالبانو په لاس کې وه. نور په دې راپور کې.
په پکتیا کې د شپږو ولسوالیو هغه لاره چې له تیرو نږدې و میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه، نږدې درې اونۍ وړاندې د خلاصولو لپاره عملیات وشول. د پکتیا اوسیدونکو وای د دیلوی لارې د امن کولو لپاره باید لایوي خو د لارې په اوګدو کې د امنیتی پوسټو ترمنځ فاصله راکم شي او یو شمیر نوې پوسټې رامنځ شي. لابل خو د امنیتی ځواکونو ترمنځ باید پیاوړی همغږي رامنځ شي. د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوایی
پلوی لاره کې د ګردیز او پټان پوسټې د پردای نشي د غلاره به د تیرو کلونو پر شان همداسې بیا هم نه وي. لوی ستونزه دغه ده چې زمونږ امنیتی پوسټې یو له بل سره نږدې نه دي. په هغو سیمو کې چې د پوسټو څخه لرې دي په دوامدار شکل وسلوال طالبان راوځي.
د دې لارې د خلاصون لپاره دوه ځلې پخوا هم عملیات شوي وو خو له ماتې سره مخ شول. د پکتیا ځایي چارواکو که څه هم د ګردیز پټان د لویې لارې د خلاصون لپاره په دریم ځل عملیات بریالي وبلل خو د دې ولایت د ولایتي شورا غړي یوازې عملیات کافي نه بولي او د لارې د امن کولو لپاره د عملي او دایمي اقداماتو د پورته کولو غوښتنه کوي. د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل
عملیات ورسته د نظامی بیزونو ځای په ځای کول دي. درس دی امتخیل او د اریو بولسوالۍ ترمنځ د خیرمنی په سیمه کې د اسکندرخیل سیمه کې د بیزونو د جوړولو ژمنې کړې دي. هله لرو چې د غشملي په دروز ډول عملي کړی شي.
د دوی په وینا د ګردیز پټان ترمنځ په لویه لاره کې د شوات، مشکۍ، انډوام، حسنخیل، کړکین او یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې وسلوالو طالبانو پکې دوامداره حضور درلود. تازه د 203 تندر قول اردو د رسنیو مسول ایمل مومند وایي چې یاد سیمې ټول له وسلوالو پاکې کړي او د لارې په اوږدو کې د یو شمېر نویو پوستو د جوړولو چارې هم بشپړې کړې دي.
دو بیزونه مکمل تکمیل شوی، دریم هم تکمیل دی. د پلان سره سم د دین مخ کې هغه سیمې چې د امنیت په تامینولو کې موثر دي په هغه کې هم بیزونه جوړول پروګرام دی او په هغه کې به ګډ ملي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي.
خغلی مومند د ازادي رادیو د دې پښتنې په جواب کې چې آیا د دې لوی لارې د امنیت لپاره هم د درې پوستې کافي دي وویل چې تر تهدید لاندې پاتې سیمو کې به هم په راتلونکي کې پوستې جوړ کړي او تر هغه وخته به د دوامدار غزمو او چیک پوینټونو لارې د دې لارې مسیر د خلکو او نظامی کسانو لپاره امن کړي. د وسلوالو طالبانو ویاند له دې وړاندې ازادي رادیو ته ویلي وو چې یادلاره یوازې د افغان دولت د کارکونکو په وړاندې تړلې وه خو د وروستیو عملیاتو او د نویو پوستو د جوړولو په اړه تر اوسه خبرګون نه دی ښودلی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر اجنډا بحث پیل شي. په خصوص کې مدني فعالان د افغان دولت او طالبانو له مرکزي پلاوي غواړي چې په دې دوهم پړاو خبرو کې د اوربند ته لومړی توپ ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
خصوصي فعالان وایي د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دی دا ځل په بین الافغاني خبرو اترو کې پوربند ټینګار وشي تر څو د سولې په دې پروسه د خلکو باور پیدا شي. د پنجشنبه په ورځ مدني فعال عبدالرؤف ننګیال آزادۍ راډیو ته وویل که چیرې یوازې په اجندا په میاشتو میاشتو وخت تیریږي دا به په دې معنا وي چې سولې ته ژمنتیا نشته او افغان وژنه به دوام پیدا کوي.
څومره چې د خلکو سره موږ ناست یو، د مشرانو سره، ځوانانو سره، د بیلابیل کتار ګورې سره، د ټولو هیله داده شي هم حکومت هم طالبان هغه باید عملاً د سولې لپاره ګام وچت کی، ځکه که یوازې په یوه موضوع باندې درې میاشتې، څلور میاشتې، پنځه میاشتې وخت تیریږي دا په دې معنا ده چې ژمنتیا سولې ته نشته. په مبین کې به افغانان وژل کیږي، میرمنې به کونډیږي، ماشومان به یتیمان کیږي. عملاً د سولې لار داده چې دواړه اړخونه سره کینی اور بند وکړي، یوازې په اجنډاګانو باندې وخت تیر نشي، ځکه دا د ولس د هیلو ارمانونو سره لوبې دي.
مدني فعال قادرګل سنگین وایي افغانان په ډیر بد حالت کې دي، د فقر او غربت څخه په تنګ راغلي او د ټولو غوښتنه هم دا ده چې په اول ګام کې د افغان وژنې ناتار ودرول شي.
په لومړیو کې ولسونو او خلکو د دې لپاره ستر امیدواري او خوشبيني وخو، کله چې د وخت په تیریدو دا خبرې پیچلې شوې نو خلک ټول او موږ شک لاندې شو. د دې باور د لاسته راوړلو لپاره د لومړی اوربند وشي، له اوربند وروسته د بحث وشي، ټول غاړي چې کوم امتیازات واړي یا په هیواد کې د قانون جوړول لپاره کوم طرح لري دوی د منطقي خبرو او د لایل لارې خپل پروګرامونه مخکې بوزي. خو خلک سخت په بد حالت کې دي، په فکر کې دي، لبام جنگ او مرجوب لینا تنگ راغل دي.
بختاجان بختیار بیا په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د اجندا په سر هوکړه ولسته ستړي کوونکې ګڼي او زیاتوي که اوربان ونشي نو د دې خبرو څخه د کومې ښې پایلې هیله نه کیږي.
کلارخونو څخه هیله مو مور څخه ده چې د اساسي موضوعاتو ته داخل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته قراری راشي، خلک د آرام سا واخلي. که اوربان ونشي خلک نه هیلي دي او د مذاکرات فکر کوم ګټه به ونه لري.
د افغانستان خلک په جرګو مرکو د شخړو او لانجو د حلولو اوږد تاریخ او منلي دودونه لري. مدني فعال نسیم نجات هم وایي که د خبرو دواړه اړخونه سولې ته رښتینې وي نو یوې حل لارې ته رسیدلی شي.
اول چې سوله رامنځته کېږي باید موږ یې تېرې تاریخ نه زده کړه وکړو. تېر تاریخ موږ ته سدوزی بارکزی جګړه وه. په دا جګړه کې چې کله سدوزی بارکزی ساکنستان لومړی هغه خلک سوله مرکچیان وو چې په جنگ کې خپل اولادونه له سفر کړي او چې کله اولادونه له سفر کړي واغه خپل خوګ غلدلای شي له ډول خوګ وي. خو دوی به کوم امتیاز نه وخواستو، هته دې مړې هم وګراوي خوړه بس نه خوړه. خو کدا ډول مونږ صادق او محصل خالک وی بیا بسوله وشي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د لومړي پړاو په خبرو کې چې درې میاشتې وخت ونیو د خبرو په اجندا او تګلارې هوکړه شوې ده. افغان مرکشي پلاوی ویلي د دویم ځل خبرو تمرکز به په اوربند سیاسي مشارکت او د نظام پر سرنګوالي ورټول وي.
د افغانستان د دولت پلاوی وایي چې په قطر کې به په سبانیو خبرو کې د دوی ټینګار په دې وي چې اوربند وشي. د افغان دولت د پلاوی غړي شریفي زرمتی ازادي راډیو ته وویل
شنبه سهار به غونډه ان شاء الله پیل سي، لکه څنګه چې ټول افغانانو ته ټول بهرنیانو ته معلومه ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د پلاوی اولین بند اجنډا کې اوربند موږ په همدې باندې ټینګار کوو چې د خپل اجنډا هغه لومړي بند باندې کار وکړو تر څو طالبانو ته قناعت ورکړو چې له هر څه مخکې باید په افغانستان کې افغان وژنه بنده شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هزاره او پرلت نن د شپږمې ورځې په مخ روان دی. د هزاره او یولستن کان کیندون کې د مچ په سیمه کې د اکشن بي پورس وشل شول چې اعتراض کوونکو لا هم د مړي خاورو ته نه دي سپارلي. ویل کیږي چې په دې مړیو کې وطن د افغانستان دی. دا ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ایوب ترین لکوټي راپور لري.
د پرلت برخوالو خپل مړي تر وسه وخاورو ته نه دي سپارلي او وایي چې تر څو وزیر اعظم عمران خان دلته نه راغلي تر هغه وخت پورې به دوی احتجاج روان وساتي. په دې ترڅ کې تیر ورځ د حزب اختلاف مشران مریم نواز، بلاول بټو او مولانا غفور ایدری د ازاره قبیله سره د یووالي لپاره وکټ تراغلي او دوی د پرلت و برخوالو ته ویناوي وکړې. پر دې مال په خپل وینا کې د مسلم لیگ نون ډلې مرستیالي مشر مریم نواز اول په کار دي چې وزیر اعظم عمران خان دلته راسي او د چا مړي چې سوي دي دغه د خپلوانو پر سرو لاس کېږدي چې دغه ډول دوی خپل مړي وخاور ته وسپاري.
مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آج میں اپنی بات کہاں سے شروع کروں اور کن الفاظ میں اپنے
دے. پاکستان مسلم لیگ نون مرستیالہ مشر مریم نواز وائی چ مشت ساسو د تکلیف احساس دی نہ پویژم چ خپل وینا د کم از سخه پیل کړم او په کوم ټوک کی خپل دک او غم بیان کړم زکه چ پرچا ستیریږي هغه په دې غم پویږي. مرش سمره وایو چ مشت ساسو په غم کې شریک یو او وسم شریک یو او ټول کام ساسو په غم کې شریک دی. خو ته د دې خبرې احساس دی کم غم او تکلیف چې پر تاسو تیریږي د چا مړي چې دلته پراته دي د هغو د تکلیف احساس موږ نسو کولی چې هغه څومره زیات خوږمن دي. د مسلم لیگ نون مرستیالي مشر دا هم وویل چې زه خبره یم چې وزیر اعظم د خلکو د تنقید له وجې دلته نسي راتلی. خو د وزیر اعظم فرض دی چې هغه دلته راسي او د دې خلکو په غم کې شریک سي. وروسته مریم نواز د غمندو او خوندو سره هم ولیدل د چا چې خپلوان د مچ په پیشه کې وزل سوي دي. د پرلت په برخوالو ته په خپله وینا کې د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټو وویل چې د ښاریانو تحفظ کول د ریاست ذمېداري ده خو د بده مرغه دلته ریاست او حکومت خپله ذمېداري نه پرو کوي. چلامل نن هم د هزاره قبیله خلک و احتجاج کولو ته اړسی وی دي.
هزاره ټاون می آپ کے درمیان می ہوں جب بھی بلوچستان آتے
بلاول بوټو وای ز چکل هم وکټ تر اعظم د خوشحالی نه بلکې په دوک او غم کې د ګډون لپاره راځم، ځکه چې په دې ملک کې هر شی ګران دی خو د انسانانو وینې تویول ارزانه دي. د افسوس خبره دا هم ده چې په ملک کې نن هم شهیدان پر سړکانو پراته او و احتجاج کولو ته اړ دي. بلاول بوټو زیاته کړه، ډیره د افسوس خبره ده چې نن د هزاره قبیلې خلک د حکومت څخه نور هیڅ نه غواړي او یوازې د ځان او د بچانو حفاظت غواړي.
تاسو ل پیغامونو
مله د دې راتل خدامونه نه دي چې موږ په بایټګس کې واره به خترین کا وته دې دې چې موږ سره موږ هغه څوک واري از موږ سره کاری وکي مالادي ممري. السلام علیکم، زه د پرات خزان وم مې دي جانه دا دلته دا کوم رښتې وڅي دا یا چاله دي پر کورو باندې سرشي دا سختمانو علا تمنه دی ورو ور کاټور کی دا خوار غریب ما په خدای قسم دي چې په پینځه کې د سامان دوه تور کوي اڅو چې نه ورکی بس دا غریب غولبه غیر پېښول بس سختمان باندې ودل یو یال دی ورو ور کاټور کی دا څه سره پټکړې دي علا ورور د کی غریب کیسه کلا ولاکی یا صدقه خیرا صدقه دی چې په دغه مرسته خو ټول منونه دې ریاله دغه مې بشي. بس سلام علیکم، ما پیغام اتمن فوس
محمد قدیم پښتنی ما هلمند ولایت ته مرجی ولسوالۍ نه پر د کورونا ویروس په اړه ډېر خوشحالي یو. ټول دولت غواړو چې مرستې د کورونا ویروس په اړه د افغان ولس ته وویشي. خدای په امان.
عبدالله بیان د بادغیس ولایت د سیدونکو اصلي پلان کورات شمیرل صدا کوي وروره د ترانسپورټ وزارت دا درخواست دی خواهش مې دی دا د بادغیس د زراعت او د تر ګرځېنو پورې دا سړک ډېر اندازه خوښوي او اندازه خامه دی. دا د ترانسپورټ کریا ډېره ده چې هغه وخت دا ټول سړک خامه وي هم دغه کریا وي او بل هم چې دا ټول هلته ګران وي دغه کریا وي. دریم ستونزه همدا ده چې هغه مالدوم د خلکو اقتصاد خراب هم دی دغه کریا وي اوس خو نو هغه کریا د سړک تر ډېره پخ شوی دی ډېر ارزانه شوی دی او د خلکو اقتصاد ډېر زرمه خوړلی ده. دغه کریا ده نو په دغه خو باید یو سر وګرځي نو زما دا درخواست دی د ترانسپورټ چې دغه ستونزې ته رسېدلي وکړي او بیا ارزوي. وسلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په داسې حال کې چې د ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې یوازې 12 ورځې پاتې دي، د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو په همدې موده کې له واکه د نوموړي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. په خپل ټرمپ یو خبره کړې ویډیو کې د پخلاینې ژغ کړې. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوهم ځل استعفا او له واکه د فوري لرې کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. له دې سره په یو وخت ډونالد ټرمپ پرون مازیګر یو ویډیو د ټویټر له لارې خبره کړه او په هغه کې بیل دي چې د جو بایدن نوم واخلي وویل نوې حکومت به د جنوري په شلمه کار پیل کړي. یو ورځ وروسته لدی چې د ټرمپ یو شمېر پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له تاوتریخوالي کار واخیست. د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی او همداراس په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر پرون پنځشنبه د امریکا د اساسي قانون د 15مې ماده په استناد د ولسمشر ټرمپ د لری کېدو غوښتنه وکړه. نانسی پلوسی د کانګرس په ودانۍ کې په یو خبري غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د وسلواله بلوا په لمسولو تورن کړ. نانسی پلوسی همداراس وویل چې د ولسمشر مرسیال او کابینه د اساسي قانون 15مه ماده عملی نکړي شای کانګرس استیزا پیل کړي. نانسی پلوسی د ولسمشر مرسیال ته تر پرون ماښام پورې وخت ورکړی چې د قانون دا ماده تطبیق کړي. لبلی خوا په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر د کابینې لغړیو او مرستیال ولسمشر مایک پینس څخه خوشی د اساسي قانون د 15مې ماده په تطبیق کولو ډونالد ټرمپ له واکه لري کړی. امریکایي رسنۍ وایي چې مایک پینس نغواړي چې د اساسي قانون دا ماده تطبیق کړي. تر اوسه پورې په امریکا کې د اساسي قانون له دې مادې څخه کار نه دی اخیستل شوی. خو د هغې پر اساس د ولسمشر مرستیال او کابینه په هغه صورت کې چې ولسمشر خپلې دندې اجرا نه کړی شي، مرستیال ولسمشر د ولسمشر ځای نیولی شي. ډونالد ټرمپ خبره کړې ویډیو کې ویلي نوی حکومت به د جنوري په شلمه نیټه لوړه وکړي. اوس زما تمرکز په دې دی چې ډاډه شم واک په قانوني ډول او بې ستونزې انتقال شي. په دې شیبو کې پر ټپونو د ملهم ایښودو او پخلاینې اړتیا ده. د ټرمپ دا څرګندونې د ده د مخکینیو څرګندونو خلاف بلل شوي چې د امریکا د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د بریاو په ټاکنو کې د درغلیو ادعاوې کړې وې. ټرمپ ویلي چې د ټولو امریکایانو په شان د کانګرس پر ودانۍ د حملې په لړ کې په تاوتریخوالي او ګډوډیو غوسه شوی دی.
دا خبری مجله هم دومره په بلی یوی کې ستار فروغ لتا سره دی. فروغ صاحب شرخلی
تشکر. شیبر صاحب شما مانده نباشید. ششونیم شب به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر.